امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شفیه سرداریم هله د چروغ جوړ خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز په سوریه کې د رقه په خار باندې د ائتلاف د قواو په بمباریو کې یو زیات شمیر ملکیان وژل شوي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دفاع وزیر جیم میتس ته د صلاحیت ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمار په باب فیصله وکړي او ټاکل شوی چې نن به د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف نه په خارج کې د هغه د کورنۍ د غړو د شتمنۍ په باب تحقیقات وشي او دا هم د خبرونو تفصیل په سوریه کې د ملګرو ملتونو یو تحقیق کوونکی ویلي دي چې پرون د هغه ملک د رقه په خار باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو په بمباریو کې یو زیات شمیر ملکیان وژل شوي دي په سوریه کې هغه قواوی چې امریکا ملاتړ کوي او هم ورسره د ائتلاف د قواو د جنگي الوتکو ملاتړ ملګری دی په سوریه کې د داعش د ډلې پوخ مرکز د رقه خارته په تیر هفته کې داخلي شوی دی د تحقیق د مستقل هیئت یو عالی رتبه امریکایي غړي کاردین ابو زید ویلي چې په سوریه کې د مارچ د میاشتې راهیسې په هوایي بمباریو کې تقریبا 300 تنه وژل شوي دي په دې برسیره د داعش د افراطي ډلې ملیشه د ملکیانو نه د جنگ په وخت کې د انساني سپر په توګه کار اخلي چې دا په حقیقت کې جنگي جنایت دی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ملک د دفاع وزیر جیمز میتس ته د صلاحیت ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمار په باب فیصله وکړي اغلی میتس د امریکا په صنعا کې د دفاعي کمیټې غړو ته په خپل استماعي غونډه کې ویلي چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دته د دې واک ورکړی چې د عسکرو د شمار په باب فیصله وکړي مګر هغه ویلي چې په افغانستان کې د 2400 امریکایي عسکرو په شمار کې به تغییر ډیر ذره نشي ټاکل شوی چې نن به د پاکستان د صدر اعظم نه په خارج کې د هغه د کورنۍ د غړو د شتمنۍ په باب تحقیقات وشي دا اول ځل ده چې د پاکستان یو صدر اعظم به د تحقیق لپاره سارنوالۍ ته حاضر شي نواز شریف دا تورونه رد کړي دي چې کورنۍ په غیر قانوني توګه د بهرنیو شرکتونو په ذریعه په لندن او شاوخوا ښارونو کې مجلل تعمیرونه ودانۍ اخیستې دي او دا کوي چې د کورنۍ دا شتمنۍ قانوني دي دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ په واشنگتن ډی سی کې یو روختون ویلي دي چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوري ګوند د هغه یو غړي ستیف سټاک سکایس سی وځي چې پرون د چهار شنبه ورځ د یو وسلوال سړی په ډزو کې زخمی شوی خانه ده پولیس وایي چې د دغه حمله د پاره کوم سرګند دلیل تر اوسه معلوم شوی نه دی دغه وسلوال سړی شپږویشت کلن جیمز هاج کینسن چې د الونای د ایالت د بی ویل د سیمې دی د پولیسو په ډزو کې زخمی شو او بیا وروسته مړ شوی دی د امریکا د باندې نوی چار وزیر ریکس ټیلرسن وایي د فکر کوي سره له دې چې د ډیپلوماتیکي او د خارجي مرستو د پروګرامونو په بودیجه کې زیات کمی راغلی مګر بیا به هم د امریکا حکومت په خارج کې د خپلې خارجي پالیسۍ د مرستو پروګرامونو ته دوام ورکړي د امریکا د 2013 کال په بودیجه کې د باندې نوی چار د وزارت او د امریکا د نړیوالې انکشافي ادارې په بودیجه کې 2.5% د کمی پیشنهاد شوی دی پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا مرکزی بانک د سود په نرخ کې موقتا 0.25% زیاتوالی راوستو د امریکا مرکزی بانک په ملک کې په 2008 کال کې د اقتصادي بحران په وخت کې د سود نرخ تقریبا صفر ته په دې غرض راښکته کړی و چې د قرضونو په اخیستلو کې سهولتونه پیدا شي او هم د اقتصادي فعالیتونو او تحرک په وجه خلکو ته کارونه پیدا شي په امریکا کې د اقتصادي بحران په وخت کې د بیکاری اندازه 10% وه مګر اوس هغه 3.3% ته راښکته شوې ده پرون د چهارشنبه په ورځ د سومالی پایتخت موګدیشو کې په یو مشهور رستوران باندې د شباب د مشکوکو ملیشو په حمله کې کم تر کم نه تنه وژل شوي او یو زیات شمېر نورې برمته کړي دي عینی شاهدان وایي چې حمله کوونکو په لومړي سر کې د دغه رستوران مخې ته د موټر بم په یوه چاودنه وکړه او بیا وروسته یو ډله وسلوال رستوران ته داخل شول او د دغو عملیاتو شاهدان ویلي چې د یوې غټې چاودنې وروسته د رستوران په داخل کې د ټوپکو آوازونه پیل شول.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. د داعش وسلوالو د ننګرهار په پچراګام ولسوالۍ کې د تورې بوړې مهمې سیمې ته ځانونه رسولي او دغه ډله لا هم د پرمختګ په حال کې ده. تورې بوړې چې یو مهمه سیمه ده، په افغانستان کې د شوروي اتحاد د یرغل په مهال پکې لوی سمڅې جوړې سوې چې تر اوسه پکې وسلوال طالبان حاکم وه. له دغې سیمې څخه د تازه جګړو له امله سلګونه کورنۍ هم کډه سوي دي. ذبیح الله غازی په دې باره کې له ننګرهاره رپورټ لري.
ځایي چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې د اسلامي دولت نوم یا داعش وسلوالو په پچیراګام ولسوالۍ کې د تورې بوړې ستراتیژیکې او مهمې سیمې ته ځانونه وررسولي او اوس دغلته په یوه بله سیمه وزیرو تنګي کې له ځایي خلکو او طالبانو سره په توده جګړه لګیا دي. ځایي چارواکي له رسنیو سره په دې مسله نه غږیږي، خو یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې داعش وسلوالو په توړه بوړه تېره شپه ناوخته خپله ولکه ټینګه کړې او په کې لسګونه طالب او داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼۍ وایي داعش وسلوال له مقاومت پرته توړې بوړې ته رسیدلې دي.
وا توکلی دوی په غرنیو سیمو کې ته کړی دی او بل اخره دوی توري بوډه سیمه ته رسیدلی دي. په توري بوډه سیمه کې په مهمو سیمو کې داسې ډول تاسات نه دوی په نو سیمو کې ځین ته هغه باندې کار کوي، پټنځینو باندې ترته چا دوی ورسره د جګړې لپاره کار وکړي.
خو ګیانې وای د پچیراګام په گاون چپلیار کې چې جلال آباد خار ته چیر مولسوالۍ د داعش ډلې خپلې جګړې تو دی کړي او دی وی بلې ولسوالۍ خو ګیانو په وزیرو تنګی کې مل وسلوالو طالبانو او ځایي خلکو سره په جګړه اوختي. په پچیراګام کې د جګړې له یېرې سلګونه کورنۍ خپلې مینې پریخي او خوندي سیمو ته یوازې سرونه ایستلي. کډوالي کورنۍ وایي ډېر دي چې د سر سوری نه لري.
لاندې ته نګرخیل دی ګرخیل خلکو نه هغه مله په کډه په او اوس اګام چې کوم دی اګام مورګې زمرخیل صبرونه دا په سودا کې دی هغه هم کاری ویلي روان دي.
سیمه ایزو مقامات ویلي چې د تیری وی اونې رئیسی له ولایتي ادارې غوښتي و چې د تورې بوړې د جګړې د ګټلو لپاره عملیاتو کې خو چای پر خبرو غوږ نه دی ګراولې او نه یې په سیمه کې ځایي پاتون کوونکي سنبال کړي. خود ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼۍ وای افغان ولسمشر په چپلیار او په چیراګام کې د بیړنیو عملیاتو د پیل امر کړي او دواړو ولسوالیو ته حکومتي قواوی ورسېدلې دي.
نن به عملاً د دایز د زپلو په موخه هم په چیراګام او هم په چفرهار ولسوالیو کې عملیات پیل شي. دغه عملیات مستقیماً د ولسمشر په حکم او د ننګرهار ولایت مقام په وړاندیز باندې ترسره کیږي. عملیاتو کې به هم هوایي ځواک ووسیږي او هم به زمینی
ځایی خلک وایي مازیګر مهال چپلیار ولسوالۍ ته عملیات کوونکي ځواکونه ورسېدلي او په پچیراګام کې لا کوم اقدام نه دی شوی او ځینو سرچینو خو امریکا غږ ته ویلي چې که حکومت لاس په کار نشي نو د داعش وسلوال د پچیراګام د ولسوالۍ ودانۍ ته هم خطر پیښولی شي. تر اوسه داعش یا طالب وسلوالو د دغو جګړو په اړه څه نه دي ویلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د داعش جګړه مارانو په پچرګام کې له یو شمیر سیمو څخه طالبان شړلې او ځانونه یې تورې بوړې ته نږدې کړي. چارواکي وایي د داعش جګړه مارانو د چهارشنبې په شپه د جون په 14مه بریدونه پیل کړل. په تورې بوړې کې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله وسلوال طالبان ډېر فعال دي. د ننګرهار پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد هجرت الله اختیار وایي د داعش جګړه ماران پوهیږي چې توره بوړه ډېره قوي او ژورې څمڅې لري چې په نیولو سره به دغې ډلې ته یوه ښه سرپناه پیدا سي. ښاغلی اختیار د امریکا ژغ د خبریال جعفر خان سره مرکه کړې ده.
او موږ تاسو پوهیږو چې د شوروی پر وړاندې د افغان جهاد پر مهال د مجاهدینو لپاره او همدارنګه د القاعده د غړو لپاره او بیا د طالبانو لپاره تور بوډه چې دا یو مهم ستراتیژیک موقعیت ده په ننګرهار کې او بیا په مجموع په مشرقي کې، او د همدغې سیمې نه هغوی په نظامي لحاظ باندې کولای شول په اسانۍ سره اخوا د پاکستان کوم علاقې چې دي هغو سره ارتباطات ونیسي، یعنی دا لارې هغې طرف ته هم تللي دي، او دا یو خط همدغسې په چاپلیار طرف ته او بیا همدسې د شینوارو بټي کوټ او لکه دا یو خط ده داسې، حتی دا لار همدسې د پکتیکا او د پکتیا او خوست او پکتیکا دې طرف ولایتونو ته هم تللې ده. نو توره بوړه لکه داعش وسله والو دا درک کړی ده چې توره بوړه په نیول په مشرد مشرقي او همدارنګه د جنوب ختیځو ولایتونو لپاره ډیر زیات اهمیت لري، او دوی کولای شي د دې سیمې د دغې نقطې نه دغه دواړه ولایتونه مشرقي یا ختیځ ولایتونه او سویل ختیځ ولایتونه دواړه تهدید کړي، او حتی مرکز هم چې حصارک او بیا داسې لوګر دا ولایتونه دي د دې د طریقه مرکز طرف ته هم خپل نفوذ پراخه کړي. دا ډیره مهمه سیمه ده.
تاسو فکر کوئ چې دا به هدفي داسې په اوږد مهال کې فکر وکړئ؟ هغه چې تاسو ویلی وخت کې د القاعدې مشر اسامه بن لادن دلته اوسېدو، د روسانو په وخت کې مجاهدین اوسېدل، د طالبانو په وخت کې، دا اوس هم د طالبانو د تورې بولې په نام باندې یوه جبهه هغوی درلودل، ته موقع درلودل. په همدې حال کې په عراق او سوریې کې د داعش د جګړه مارانو خلاف عملیات روان دي، د امریکا په ملاتړ د عراق ځواکونه غواړي چې د هغوی دشمنانه خلافت هغه ځینې ډنګ کړي. په اوږدمهال کې خو به داسې د داعش ډله داسې کوم پلان نه لري که د سوریې او د عراق نه د دوی خلافت خرابېږي، هلته نو دوی په اسانۍ سره خپل مشر ابو بکر البغدادي لکه څنګه چې اسامه بن لادن تورې بوړې کې اوسېده دوی هلته انتقال کړي، او هلته خپل مرکزونه او په سمسو کې، البته داسې سمسې دي چې ډېر ښه بمونه هم پرې کار نه شي کولای.
داسې ده چې سړی دقیق نه شي ویلی، خو معمولا کله چې د خبرونو په اساس باندې او د میډیا په اساس باندې چې څومره موږ ګورو، کله چې اول دغه خلکو په دې سیمه کې ظهور وکړ نو دا یې د خپل یو ځانګړي ولایت، دا سیمه یې د خپل یو ځانګړي ولایت په حیث باندې وکاروله، مرکز یې شام او بغداد و، او دا سیمه یې د یو ځانګړي ولایت په حیث باندې ونومولا، او دلته نام نهاد والیان او دا خلک هماغه کړل وټاکل. نو دا سړی ردولی هم نه شي چې دوی د دغې سیمې نه، چې دوی ورته د خراسان نوم ورکوي، د یو الټرنیټیو یا د یو بدیل په توګه باندې دا سیمه ځان ته ساتي، او طبیعي ده کله چې په دوی باندې دایره په هغه اړخونو کې یا په هغو هیوادونو کې راتنګیږي، نو فرزند دوی مشران ناراضي، نو یو شمیر کسان به خامخا دلته راځي، لکه موږ او تاسو مخکې ویلي تاریخ کې همدغه ده چې د القاعده مشر لپاره تر ټولو مهم خوندي ځای او مرکز همدا ځای و، او د مجاهدینو د اکثرو مشرانو لپاره هغه وخت کې چې د شورویانو په مقابل کې یا د افغان حکومت په مقابل کې دوی جهاد کوو، نو خوندي ځایونه همدغه سمڅې وي. نو دې کې شک نشته چې دوی به د یو بدیل په فکر کې، خو دا وضعیت ډیر زیات دردونکی ده، سړی ډیر زیات خپه کیږي.
او د ارقام له مخې، هغه ارقام چې مطبوعات توته افغان چارواکي ورکوي، لس ګونه جنګیالي ښودل کیږي، دومره ډیر هم نه دي. څنګه امکان لري چې دوی داسې یو ستراتیژیک موقعیت ته ځان ورسوي؟ فکر کوي چې د سیمې د ځینې نورو هیوادونو جګړه ماران به هم دوی سره وي؟
دی که خوشک نشته ده چې هر جګړه دا تر شا خامخا ملاتړي لري، ګروپونه ملاتړ کوي، خلک ملاتړ کوي، افراد او حتی کېدای شي دولتونه هم په غیر مستقیم ډول باندې ځینې جګړې حمایه کوي. د داعش وسلوالو یو هغه دا ده چې هغوی ترور او وحشت ډېر زیات کوي. خل د مخکې له دې چې یوې سیمې ته لاړ شي، د خلکو په زړونو کې ډېره زیاته ویره او طرحه خپروي، او هغه د دوی د هغه پخوانیو اعمالونه چې په ننګرهار کې کړي دي، په بټي کوټ او په دې سیمو کې، په شینوارو کې، په عراق او په سوریه کې چې کړي دي، نو د دغو د دوی د دغو اعمالو نه مخکې له دې چې دوی یوې سیمې ته لاړ شي، خلکو په زړه کې ویره خپروي او ننوتي، نو خلک هغه خپلې سیمې پرېږدي. مخکې له دې چې دوی هلته ورسیږي، دوی خپلې سیمې پرېږدي او هغه کوي زی همدا اوس د خوګیانو لکه فیسبوک او د هغو میډیا نه زه تعقیبوم چې د خوګیانو د وزیرو د سیمې نه شاوخوا په سلګونو کورنۍ چې حتی څو زرو ته تعداد رسیږي دا راوتي دي، ماشومان په دې حقه روژه کې، او د تیښتې بله لاره هم نشته چېرته به سړی لاړ شي. نو د دوی هغه وحشت او ویره چې د دغه خلکو په زړونو کې
د ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو کوردو کلوردو شته، پولیس شته، پوځ شته، تر څنګ یې بهرني ځواکونه هم شته، عملیات کوي د داعش د جګړه مارانو پر ضد، د نورو ترهګر پر ضد. بیا هم فکر کوي چې دوی به وتوانېږي چې د تورې بورې څمڅې وساتي او بیا هلته خپل مرکز جوړ کړي او پښې ټینګې کړي.
لکه دا یوه ډېره لویه پوښتنه ده، او کېدای شي ډېر ساتونه ساتونه په دې باندې خبرې وشي او بحث پې وشي، او د هر افغان سره زه فکر کوم، خصوصا د هر مشرقي د هر اوسیدونکي سره دا یوه پوښتنه شته ده چې ولې دولت نه توانیږي د دولت او د بهرنیانو په موجودیت کې بیا هم دغه ډول ترهګرې ډلې ډېر زیات نفوس کوي او وړاندې پرمختګ کوي. خو ستونزه دا ده چې دولت او بهرنیو ځواکونو ونه توانېدل چې په دې ټول په دې 15-16 کلونو کې تو د تورې بوړې سمچې ونیسي. د تورې بوړې سمچې د دولت نه اوس د عایشیانو نه دي نیولي، بلکې د طالبانو نه یې نیولي دي. وزیر یې د دولت نه دي نیولي، بلکې د طالبانو نه یې نیولي دي. نو لکه دولت یا نه توانېږي یا نه غواړي چې هغه وکړي، لکه داسې مخه ونیسي. او زه هېڅ فکر نه کوم چې دولت به دا توانایي ولري، چې ځکه چې د طالبانو نه یې ونه نیولې، چې هغوی په نسبت داعش ته په جنګ او په هغه کې لکه هغه ډول هغه نه لرو د لکه وحشت او هغه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 FM 100.5.
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي په یو ناڅاپي سفر پرون د افغانستان پلازمینې کابل ته سفر وکړ، او د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو او نړیوالې ټولنې له استازو سره د افغانستان په وضعیت خبرې وکړې. پام وکړئ په دې اړه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوټرش د چهارشنبه په ورځ کابل ته په خپل یو ورځني سفر کې د دغه ښار په سنډه کې له یو شمیر کورنۍ بي ځای شوو کډوالو سره لیدلو وروسته د افغان حکومت له مشرانو سره ولیدل، او له هغوی سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ګوټرش له دغه لیدو کاتو وروسته خبریالانو ته وویل د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري، او ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې سوله او ټیکاو یوازې د مذاکراتو له لارې راتللی شي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي وویل چې تروریزم یوازې افغانستان او پاکستان ته نه، بلکې د نړۍ ټولو هیوادونو ته ګواښ دی، او د دغې پدیدې پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره د نړۍ ټولو هیوادونو ته د یو موټی کېدو پیغام ورکړ. هغه په سیمه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو په اړه چې د سولې د خبرو د پرمختګ مخه یې ډب کړې وویل: هغه څه چې زه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه کولای شم دا دی چې د خپلو نیکو هڅو له لارې به دواړه هیوادونه د تروریزم پر ضد مبارزه کې د اړیکو پراختیا ته وهڅوم. ښاغلی انټونی ګوټرش د افغانستان او پاکستان ترمنځ راتلونکي غونډې ته چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې جوړ شي وویل، دواړو هیوادونو ته لارښوونه کوي په هر بیه چې ممکن وي له تروریزم سره په مبارزه کې دوه اړخیزې همکاري او همغږي زیاته کړي. په همدې حال کې د افغانستان له جمهوري ریاست څخه په یو خپور شوي بیان کې راغلي چې ولسمشر غني له ښاغلي انټونی ګوټرش سره د لیدنې پر مهال په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل کې وروستۍ او تروریستي پیښو ته په اشاره ویلي چې دا تروریزم پر وړاندې نور د افغانانو زغم پای ته رسیدلی دی. افغانستان دا ګڼي چې په دغه هیواد کې د اکثرو تروریستي بریدونو تر شا د پاکستان د سرګری ادارې یا ISI لاس دی او تل یې دغه هیواد له تروریزم څخه پر ملاتړ تورن کړی، خو اسلام آباد تل د افغان حکومت دا تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي دغو تورونو ته په اشاره وویل، لومړی زه پر دغو تورونو د تایید مهر نه وهم، دویم زما پیغام ټولو هغو هیوادونو ته چې د نړۍ په هره برخه کې له تروریزم څخه ملاتړ کوي دا دی چې دا یو غلط کار دی. هر هیواد چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي نن وي که سبا وي یو ورځ به لوی زیان وګالي. دا ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش دغه راز د خپل سفر پر مهال په کابل کې له یو شمېر هغو بې ځایه شوو کډوالو سره هم ولیدل چې په تیر یو نیم کال کې د افغانستان د جګړو له امله له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي اندېښنه وښوده چې په روان کال کې به افغانستان ته له پاکستان او ایران څخه د افغان مهاجرینو په راتګ سره کورني بې ځایه شویو او راستنېدونکو کډوالو ته د مرستې رسونې بهیر له ستونزو سره مخ شي، خو ژمنه یې وکړه چې ملګري ملتونه به په دې برخه کې افغانستان یوازې پرې نه ږدي. دا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه افغانستان ته د ښاغلي ګوټش لومړنی سفر دی. ټاکل شوی چې هغه کابل ته د خپل سفر د نتایجو بشپړ ریپورت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپاري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی او وایي د افغانستان شخړه پوځي حل لاره نه لري. په روان وضعیت کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سفر د افغانستان لپاره څونه د اهمیت وړ دی دا او نورې ورته پوښتنې سیاسي څېړونکي عبدالغفور لیوال د آشنا رادیو سره په مرکه کې جواب کړي دي چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوم.
لیوال صاحب، د ملګرو ملتونو د سرمنشي راتګ د افغانستان په اوسني وضعیت کې افغانستان لپاره څومره د اهمیت وړ ده او څه ارزښت لري؟
خلکو سره د سولې او پراختیا په برخه کې خبرو اترو دپاره راغلي، مګر تر ډېره حده دغه کتنه د یو شمېر بشري مسایلو دپاره انګېرل شوې ده. څومره چې خبرونه را تر اوسه خپاره شوي دي، دوی د یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي وو کابل کې، د کډوالو د برخې سره کتنې کوي، د عادي خلکو سره. طبعا چې دغه سفر د بشري مقاصدو تر څنګ د یو شمېر سیاسي مسایلو او په تېره ده سولې ته د رسېدلو په برخه کې هم متمرکز شوی دی. دغه سفر په دغه وخت کې ځکه هم د پام وړ دی چې یو شمېر سیاسي بنسټونه او د افغانستان خلک فکر کوي چې هغه نقش چې پخوا د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یوناما په افغانستان کې درلود هغه ډېر کمزوری شوی دی. سرمنشي راتګ به په دغسې وخت کې پر دې هم تم شي چې دغه نقش بیا کتنې ته اړتیا لري که څنګه.
همدغه انتقادونو ته په کتو څومره اړتیا شته دی چې ملګري ملتونه په افغانستان کې یعنی خپل ماموریت جدي کې او ځینو مواردو کې جدي اقدامات وکړي؟
زه فکر کوم د ملګرو ملتونو نقش په تیره بیا په دغو یو حساسو شرایطو کې د افغانستان لپاره د څو اړخونو نه مهم دی. اول، افغانستان لا هم د یو منځګړي یو با اعتباره نړیوال منځګړي موجودیت ته یوازې د نظارت تر بریده نه بلکې د عملي نقش تر بریده ضرورت لري چې یوناما کولی شي دغه نقش ترسره کړي. دوهمه برخه هماغه بشري او د مرستندویو ونډې ترسره کول دي افغانستان د پد مرغ له پد مرغ دی او قدیم او دی بحران په نتیجه کې یو ډیر واخمن بشری کړکیش سره مخامخ دی. هم د کډوالو د بیرته راستنېدو مسله دلته مطرح ده، هم د هغه اقتصادي وضعیت چې د افغانستان یو لویه برخه خلک ورسره مخامخ دي. د ملکي تلفاتو مسله په افغانستان کې ډېره مهمه ده، د بې ځایه شویو مسله په افغانستان کې مهمه ده، د فقر تر کرښې لاندې د یو لوی نفوس مسله مهمه ده. دغه ټول په یو ډول د ملګرو ملتونو په فعالیتونو پورې اړوند مسایل دي چې دغه سازمان په افغانستان کې ورته پام ونه کړي. د فکر کوم دغه بشري کړکېچ پراخېدلی شي د یو لوی ناورین تر بریده پورې.
لیوال صاحب، په اوسنی وضعیت کې د مثبت بدلون د پاره ملګري ملتونه په کومه برخه کې د افغانستان د پاره مرسته ډیره موثر او اړینه ده؟
کوم د مثبت تغییر د پاره ملګري ملتونه لا هم په ډیرو استقامتونو کې خپل نقش لري. اول، ملګري ملتونه باید له ډیر په اصطلاح غیر فعال سیاسي وضعیت څخه راووځي او هغه ډول یو ځل بیا په صحنه کې راشي لکه لاس کاله پخوا په دوه زره څلورم دوه زره پنځم دوه زره شپږم کلونو کې چې ما په دې تېرو کلونو کې مې تجربه کړې، لږ تر لږه د سیاسي ثبات په برخه کې مرستې ته اړتیا شته. په دې بیا که افغانستان ځي یو سیمه ییز د سولې پلان ته چې همدا اوس په چین پوهه کې شامل دی، همدا اوس د امریکي متحده ایالات په کې شامل دي، له پاکستان سره او بیا افغانستان قضایا د منځنی ختیځ کې خو سره د داعش موضوع د ټولو کې د ملګرو ملتونو سیاسي نقش ډېر په پام وړ ده. یو ماما د یو فعال سیاسي مرکز په توګه باید دلته د خپل ونډه احیا کړي. نقش د ملګرو ملتونو په افغانستان کې درلودلی شي او ډېر مهم دی د یو مثبت تغییر په لاره کې. هغه په درېو برخو کې، په سیاسي برخه کې د سولې د تعمین، په د بشري برخه کې د بیړنیو مرستو په برخه کې او په انکشافي برخه کې د لویو پروژو د بیا فعالولو په برخه کې د ملګرو ملتونو نقش په افغانستان کې خورا د پام وړ دی.
تمه ده چې نن د ملګرو ملتونو سرمنشي د جمهور رئیس اشرف غني سره وګوري. د افغان حکومت غوښتنه باید په کومو مسایلو متمرکزي؟
تر ټولو مهمه مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان پر هغو شکایتونو باندې غور مسله ده چې په دوه پړاوونو کې کوي. تاسو پوهیږئ چې په د امنیت شورا کې افغانستان د پاکستان په وړاندې شکایت رسمن درج کړی دی. دا چې څومره دغه شکایتونو ته رسېدلی شوي دا د افغانستان لپاره خورا مهمه ده په سیاسي برخه کې. همدا اوس افغانستان د یو څرګند مداخلې او د څرګند تیري سره مخامخ دی. بله مسله له بده مرغه د تحضیرو شلو تحضیرو ډلو موجودیت دی چې هغه د حکومتي ملاتړ لري په سیمه کې، په سیمه کې د پاکستان او یو شمېر نورو هېوادونو لخوا. افغانستان باید خپل ټولې غوښتنې متمرکزې کړي په همدغه برخه کې چې ملګرو ملتونه په تېره به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دغه شکایت ته رسیدګي وکړي او بالاخره په نړیواله توګه یو شمېر هېوادونه لاړ شي. د ترهګرۍ د ملاتړو هېوادونو لیسته او دغه په پایله کې دغه وضعیت تغییر وکړي.
ډېره مننه لیوال صاحب، ژوندی اوسئ.
شکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په عراق کې د موصل بې ځای سو کورنیو په یو کم کې شاوخوا 252 کسان مسموم شوي دي. په دغه بې ځای سو خلکو کې 312 تنه په روغتون کې بستر شوي دي او 2 کسه مړه شوي دي. نور تفصیل د لیزا شلاین پر رپورت کې د روشان نور زستخه واوري.
د مهاجرت د نړیوال سازمان یو واندی جول میلمن وویل چې په عراق کې پولیس تحقیقات کوي چې څنګه په دومره لوی شمیر کې خلک مسموم شوي دي. چارواکي تحقیقات کوي چې تسمم څنګه واقع سوه دي؟ آیا دا د څو ساعتونو نتیجه وه او که څنګه؟ میلمن وویل چې په خوړو کې وریجې، مستې، د چرغوشه او شوروا شامل وو. هغې وویل چې د غیر دولتي موسې دفتر په قطر کې دی او د یو ځایي رستورانت سره بې ځای سوو کسانو ته د روژه ماتې د برابرولو قرارداد کړی و. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سازمان وایي چې خلک په یو دوه کمپ کې مسموم سوي دي. په دغه کمپ کې هغه عراقیان پراته دي چې د موسل د جنګونو نه تښتېدلي دي. سیار د موسې ویاند اندري مهسک وایي چې دا ډېر د خپګان خبره ده چې
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به درې